دارم به استودیو آمده به مطالب تازه و من سر ساعت 9 دوباره به خدمت قرار خواهم داشت.
منم نشف افسر. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی دی. به بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان تاسو په خدمت کې د تخنیک چاري رامین کاکړ مخکوي. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د دې هیواد پر خلکو قراره قراري تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای حکومت د دوی لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې چیرته سوي. د فراد امیر اختیار ریاست د کورونا وایروس د لاخبری دوه د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روغدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. او روسي پرون په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د شپږ شپېتو کسانو مړینه د مړینې خبر تایید کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حملې چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت د داسې اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان له کبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړې خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې ښیي. د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ ویل چې تر 500 زیات بندیان خوشي کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشي کړي. د فراد عامر اختیار ریاست د کورونا وایروس د لاخبریدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمنن لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فراد له ښارې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالي کې بالکل د دېغې کې د بیا خبریدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نزیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محو کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فرا کې په مخدره موادو داخته کسانو شپیر له 500 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فرا د عامر اختیار ریاست ویل دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایروس 12 مثبت پیښې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولی معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 13 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محو په برخه کې دي. شاولی معرفي زیاته کړه چې په 103 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشه پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 25 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسې ازادي راډیو اورئ. روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړل چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایرس شپږ زره نوې مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې شپږ شپېته تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې اته تنه ځوانان هم په کورونا وایرس اخته دي. سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحادیې خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابر سوي وه د ازادي اروپا د ازادي راډیو ته هم رسیدلې وه. لیکل سوي و چې روسیا، ایران او چین د کورونا وایرس تخبری دو پاړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولین ویلي دي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکولم محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه یو نیم میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستې بي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخ یې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته ده ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراره تیر سي. بلخوا په ناټو کې د امریکا سفیر کی هچنسن هم ورته هیله څرګنده کړې.
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
په داسې حال کې چې 800 کسانو په افغانستان کې د پناه غوښتنې کړې ده، خو په دغه هیواد کې لا تر اوسه هم د پناه غوښتنې قانون نه دی موجود. د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری څه غوښتنه لري؟
اگر باز شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه، انشاءالله در این قانون میتونیم که به سهولت مصدر خدمت به اونا باشیم.
بهرنه یو رسپانو ته هم کتن لرو کتر پایر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسائل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر خپل ټویټر کې لاندې پیغام لیکلی او ویلي دی چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د هیواد پر خلکو په قراري سره تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلي چې د هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراري تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځ مخکې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناتو نور غړي په ورستیو اتلس کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره دریدلې چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅکله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. که هچنسن پایوا ویډیوی پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي:
وی کال اون د طالبان ټو سیټ د کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو ژغ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدار سولې لپاره ضروری دی. وسوالو طالبانو د فبروري په 9 امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسوالو طالبانو په ورستیو 15 ورځو کې 2804 وسوالي حمله کړې دي. د دې ادارې ویاند جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په ورستیو ونې کې 43 ملکی وګړي د وسوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او 28 تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبريال ته پر واتس اپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې د حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت لیو لوري داسې ادعاوي کوي او لبل لوري د دوی د 15000 بندیانو د نه خوشي کولو لقبل د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې 200 کسانو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې، خو دغه هیواد لا هم تر اوسه د پناه اخیستنې قانون نه لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي دوی د قانون 15 کال وړاندې جوړ او عدلي وزارت استولی، خو تر اوسه د تصویب او توشیح په برخه کې اقدام نه دی سوی. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي د قانون له تدوین وروسته د تیر مریض کال د قوس په میاشت کې کابینې ته استول سوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغانستان په نورو هیوادونو کې په میلیونونو کډوال او پناه غوښتونکي لري، خو داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتونکي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې چې دې وزارت ته په واک کې ورکړي، د یو شمېر هیوادونو 821 وګړو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې. د دې وزارت چارواکي په دې پناه غوښتونکو کې د ایران، عراق او تاجکستان هیوادونو وګړي ډیر دي چې د محل د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له ملاتړ برخمن دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ویان عبدالباسط انصاری د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستنې قانون د نه تصویب او توشیح په برخه کې دوی د کډوالو لپاره څه نشي کولای. د ښاغلی انصاری په خبره د پناه غوښتنې قانون 15 کال وړاندې د کډوالو وزارت لخوا چمتو عدلي وزارت ته واستول شو، خو تر اوسه د تصویب او توشیح په برخه کې اقدامات نه دي شوي.
اگر پاس شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه،
دوی کچرته دغه قانون پاس شي او تطبیق شي، مونږ کولای شو چې په افغانستان کې د کډوالو تعلیم، تحصیل، کار او نور برخو کې خدمتونه وړاندې کړو. د دې قانون د اجرایي کېدو سره مونږ کولای شو چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځو.
صورت بگیره، ان شاء الله د دې قانون میتونیم کې مسولیت مسر خدمت به اونا باشه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت هم منی چې د پناه غوښتنې قانون 15 کال مخکې دی وزارت تاسوول شوی، خو وايي دوی دغه قانون لکره کتنې ورسته کابینې تاسوولې دی. خو کابینې به هغه وخت په دې برخه کې پریکړه وکړي چې د پناه غوښتنې قانون او د تابعیت اخیستنې قانون د جلا جلا جوړ او تدوین شي. د دې وزارت د تقنین برخه رئیس عبدالمجید غنیزاده وایي په دې قانون کې د بهرنیو چارو وزارت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د نظریات په پام کې نیولو سره د تیر مریض کال د قوس په میاشت کې یاد قانون بیا ځلې کابینې ته واستول شو.
قانون اول طرح شفیلن غرض شمولیت د اجندای کابینې
جوړ شو. د دې د قانون اوس مهال د کابینې په اجنډا کې د شاملولو په خاطر د انسجام په اداره کې دی. هر کله چې وضعیت عادی شي ممکن زموږ تقنینی اسناد د کابینې په اجنډا کې شامل شي، چې د کابینې د تایید وروسته بیا مونږ کولای شو خپل اقدامات وکړو. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا چې په دې برخه کې قانون نشته دوی د کډوالو لپاره هیڅ هم نشي کولای، او غوښتنه یې دا ده چې دغه قانون ژر تر ژره اجرایي حالت خپل کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. نورحال د فرشتې جلالزی پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا هم همدارس د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ فضا ته واستاوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامي شوې وې. د ایران له لوري د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دسکا او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وي له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تیر اونۍ پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې نوی پوځي سټلایټ د سکای د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې خپل محدود مالی سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کورونا وایروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډیر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کورونا وایروس له کبله مري او د تاسف ورګني چې رژیم یې خپل مالی سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریکامې زدي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
سکال با د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نسی کولای. په شریکو روژماتو او همدارنګه په تراول منځونو او د قران کریم په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوه خو سګری روژه په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه لیو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدله کړي. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې لګډون منع شوي او ترې وختل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جمعتونه پرانیستي او د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې سربېره پکې د تراویل منځونه او نورې راټولېدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جماعتونو کې له تراویل مانځن نه منع کوي خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت د خبرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي رادیو ته وویل کچېرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جماعتونو کې لمونځونه وکړي باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت پولیس پارختنی پام کې ونیسی.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي د پټوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي چې لغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنه دي. په هغه برسیره د ارشاد حج اوقاف وزارت لارښوونه هم ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ولاړ شي دوی دې د دسکشو د ماسک په استفادې برسیره د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ سي چې جمعه باید تعقیم سوی وي د عفونی مواد استعمال سوی وي.
خو یو شمیر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمیر کې خلک هم په جماعتونو کې راټول شي، ښارونه او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایرس ډېر ځپلې، په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر دغلته چارواکو د کرونا وایرس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي، خو د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنئی خلکو ته لارښوونه کړې چې په جماعتونو کې له راټولېدو دې ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلې عبادت د کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سختریزو ملایانو تر فشار لاندې په جماعتونو کې د تراویل، منز او نورو راټولېدو بندیز سس کړي، خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هیواد دینی عالمانو ته ویلي چې د کووید 19 وایرس د خپرېدو د ورو کولو لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروري دي. د پاکستان د روغتیايي کارکونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبریالانو ته وویل
نوموړی وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړې او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکونکو ترمنځ ده.
په روسیه کې بیا د دې هیواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جماعتونه تړلي وي او د جماعت لمونځونه به نه کیږي. د روسیې لوی مفتي طلعت تاجودین ویلي امامان به په آنلاین توګه د تراویح لمونځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت به کوي. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ځینو کې چارواکو او دیني عالمانو له خلکو وخت چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، له خلکو غوښتل شوي چې جماعتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دیني عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراویح لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراویح لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي. د قرغیزستان لوی مفتي په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې جماعتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هیواد لوی مفتي ورته فتوا ورکړي او له خلکو یې غوښتي چې روژه ماتی او تراویح په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اخیستل شوی. په دې هیواد کې جماعتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کیږي او همدارنګه له خلکو غوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي او تراویح لمونځونه دې هم په کورونو کې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د امریکا کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دا ټیم له وړو او په کارپو کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې په خوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم دغه ټیم غړي توب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور کوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوارلس کسیس ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد، د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېرې غړي تقاعد شوي کسان دي د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېر ارزښت لرونکي وي.
مطالعات زیات یک اهمیت او ارزښت خاص د سنا امریکا او بر حکومت امریکا
کانګرس او د امریکا حکومت په دغه ډلې مطالعات ته ډېر ارزښت ورکړي ځکه فوق العاده ورپورې پلاوي دي. د افغانستان د راتلونکي او سولې په اړه به د دغه ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او د افغانستان سره به د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغله زیا وای دغه مطالعاتی ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یوې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤولانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا ټینګار کوي چې د دغه ټیم ارزونې به له افغانستان او سیمې پراخې وي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکې وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خیل خواوی اروپا، ناتو، د سیمه او منځنۍ اسیا هیوادونه د پراختیا د برخې متخصصین، حکومت ولی، سوله او نور رانغاړي. دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی، ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شبه و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړنی کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د رامنځته شو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوي ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
نړیوالو رسپانو ته اجمل ان کتنه کړي.
دا نیویارک ټایمز ورسپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا ورسپاڼه د چارواکو لخلې وایي طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هر ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وشلي. ورسپاڼه په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندي ساتلو لپاره کوي. دا نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوري روغتیایي سیستم له ګواښ سره مخ کړی او دا هیواد لا د مخه پر بهرنیو مرستو تکیه دی. طالبانو هم د اوربن هغه غوښتنې رد کړي چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال ترې شوي. ورسپاڼه وایي طالبان امریکایي لوری ملامتوي چې له خپل اړخه یې له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د مقدمې په توګه افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو شمنه شوي. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو ورو کېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتېرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورنۍ خودب کې ښکیل پاتې شي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې په ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسیدلي. یو لویدیز چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسطه توګه د ورځې د اویا او په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هر ورځ په متوسطه توګه له 25 تر 30 پورې افغان امنیتي سرتېري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اټلانټیک کونسل خبرونه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند اړتیا په تړاو یو لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړي، آیا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولای شي؟ لیکوال خپل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ځواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولای. اټلانټیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بې وزله هیواد دی چې لا د مخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. یو اصلي پکې خبره ده او یو ډېر زیات کمزوري روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا د مخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډیر کمزورې دي. پرونه په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې وسنی روغتیایي ناورین ته په پام وربند وکړي، څو روغتیایي ادارې او کارکونکي وکولای شي د کرونا وایرس خپرېدل کابو کړي.